دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال
ولسمشری معنی خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل پلاوی نن سهار د امریکا پلازمینه ته رسیدلی.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سپینه واړی کې وویني.
ولسمشر غنی سره لومړی مرستیالی امر الله صالح، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد حریف اتمر، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او یو شمیر چارواکي په دې سفر کې مل دي.
د ولسمشرۍ د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی امریکا ته د ولسمشر د سفر په اړه د افغانستان ملي تلویزیون ته وویل، هغه شمنه چې په تیرو دوه او دریو میاشتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشرۍ په اعلامیو کې خبري شوي، د ولسمشر غنی او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د پراختیا، بشري مرستو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالي او ډیپلوماتیک ملاتړ د عملي کولو او نهایي کولو په اړه د نظر تبادله کیږي. وسلوالو طالبانو امریکا ته د ولسمشر غنی سفر به ګټي بللی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د افغانستان سره همکاري تجمن دي او د دې هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او دغه هیواد د صدر اعظم راستیل شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی د خبرې پرون د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمه پر مهال وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر 13 اونۍ له رويټرز اژانس سره په مرکه کې ویلو چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اجماع ته سره ورسیږي. خو د نږدې نه میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبري کړي. د تاجکستان د ولسمشرۍ د رسمي پاڼې پر اساس رحمان له خپل ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبري وکړي. د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. دوی وویل په افغانستان کې اوسنی حالت د کړکېچ د زیاتېدا او د سیمې پر امنیت د منفي اغېزې سبب کیږي. دوی د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر پای ته رسیدا ټینګار کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د جګړو د زور او پراخېدو له امله د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی. دغه کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور پرون ناوخت امریکا غشنا ته وویل چې د غبرګولۍ د میاشتې په وروستیو دریو اونیو کې په جګړو کې 415 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې. مشکور وویل چې د غبرګولۍ د میاشتې له 8 نیټې څخه تر 16 نیټې پورې په افغانستان کې په جګړو کې 1,400 ملکیان وژل شوي او 314 تنه نور ټپیان شوي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د لوګر ځای چارواکي د ازرې ولسوالۍ د سقوط خبر ناسم او تبلیغاتي بولي. د لوګر د پولیسو وایان ګل حیدر احمدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت نښته روانه ده او تر دې مهاله یادې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دی وایي ولسوالۍ له افغان ځواکونو سره د دښمن تبلیغاتي جنګ پیل کړی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو وایان ایمل مومن وایي تیره ورځ یې هم په یاده ولسوالۍ کې هوایي عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د وسلوالو طالبانو وایان زبیح الله مجاهد نن سهار ادعا وکړه چې یاده ولسوالۍ سقوط کړي او 50 سرتیري ژوند نیولي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړي چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ قصدي وژل شوي. اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو پر مهال وکړه. اڅکزي دا وکړه چې عثمان خان په ناجوړۍ نه دی مړ او د ناروغۍ پر مهال ورسره ظلم شوی. اڅکزي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړي چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته یې کړه چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې وه چې د ته خبرداري ورکړل شوی چې د پښتنو د حقونو د دفاع له خبرو لاس واخلي. عثمان کاکړ 13 اونۍ په خپل کور کې بي سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبه په ورځ د 18 کلونو په عمر وفات شو. ډاکټرانو څرګنده کړي چې د عثمان کاکړ د سر چپې خوا ضربې لیدلې وه. د بلوچستان د حکومت وایان مرزیا لانګو د عثمان کاکړ مړینه طبي بللې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایراني سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کرچ ښار ته نږدې د ایران د اټومي انرژۍ په مرکز برید د یوې کوچنۍ بي پیلوټ الوتکې په وسیله شوې دي. د دې راپور سره سم تر اوسه په کارچ کې د ایران د سنټریفیوژن د ټکنالوژي پر شرکت د برید مسؤلیت لا هیڅ په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیوی ارکامز ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکه په کارچ کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړي. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اټومي مرکز کې د ورانکاری خبر ورکړي. د اروپایي ټولنې مشران به په هغه دوه ورځنۍ سرمشيري ځکه چې نن یې پیلوي له روسیې سره د اړیکو د پاللو په اړه پر نوې ستراتیژي او د هنګري د هم جنس پالانو او نورو جنسیتي لګاکیو د نوې لانجمن قانون په اړه چې د خونځي په درسي حساب کې په دې اړه له موادو څخه پر استفادې بندیز لګوي خبري وکړي. د اروپایي ټولنې مشران به پر دې مسلې چې آیا د نوې ستراتیژي په چوکاټ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو غونډه راوبلې او کنه هم خبري وکړي. دغه وړاندیز د فرانسې او جرمني استازو په وروستۍ شیبه کې یادی سرمشریزی ته د یوې احتمالي حل لارې په توګه وړاندې کړ چې کدا غونډه وکړه شي له روسیې سره د دې ټولنې اړیکې چې د لا خرابېدو پر خوا روانې دي ورغوي. خو یو شمېر اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې تر هر ډول یوې غونډې مخکې باید په اړیکو کې پرمختګ شوی وي او د دې ټولنې په تیره بیا د ختیځې اروپا یو شمېر غړي بیا له کرملین سره خبرو اترو ته اندېښنه لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ لوستونکو وړاندې کوم.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی یو لوړ رتبه دولتي هیئت سره واشنگټن ته رسیدلی دی. جمهور رئیس اشرف غنی به د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
له سپتمبر میاشت څخه مخکې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، طالبانو زیات شمېر ولسوالۍ نیولې دي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې موضوع هم و.
ډېرې ولسوالۍ چې نیول شوې دي د ولایت مرکزونه یې محاصره کړي. داسې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا مرکزونه ونیسي.
خو د افغانستان د پوځ چارواکي وایي چې دوی د طالبانو په وړاندې ولاړ دي.
طالب به خدا غبانم به قران قدیمت کې دل د زندگی باد شوه. هیڅ جای ور خطای نیس، هیڅ جای تشویش نیس، هیڅ جای هیڅ نیس.
د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې د بهرنی ځواکونو په نشتون کې طالبانو پر ځان جالي باور پیدا کړی دی.
ول دی هاف دس فیک.
دوی دا جالي عقیده لري چې بهرنیانو ته مات ورکړي ده. دا د افغانستان د ځواکونو د ماتې مسأله ده.
نو د متحد ایالاتو لپاره خند دا چې طالبان د مذاکرې میز ته راکاږي. د سپینې ماڼۍ ویاندا جنسا کې وایي پر دې مسلې به ولسمشر جو بایدن له ولسمشر غنی او د ملي روغې جوړې د عالی شورا له مشر عبدالعبدالله سره د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبرې وکړي.
How we can work together to ensure
څنګه کولای شو په دې مسلې په ګډه کار وکړو او دا ډاټ تر لاسه کړو چې افغانستان به یو ځل بیا هیڅ کله د ترهګرو ډلو لپاره په امن ځای بدل نشي او امریکا ته تهدید پیښ نه کړي. موږ څنګه کولای شو چې په ګډه د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړو او نور مرستې چې امریکا ورته ژمنه ده.
پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر رونالد نیومن وایي چې د جمعې د ورځې غونډه زیاته سمبولیک ده.
دا بلنه د دې نه کده چې امریکا په افغانستان کې دخیله پاتې شي او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. که څه هم عسکري له دې ځای څخه وځي، همدارنګه دا ډیره مهمه ده چې ډاکټر عبدالله او ولسمشر غنی دواړه راځي. زه فکر کوم دا د یو والی ډیره مهمه او روښانه نه کده چې په کابل کې ورته اړتیا لیدل کیږي.
په داسې وخت کې چې متحد ایالات په افغانستان کې خپل اوږده جګړه پای ته رسوي، له افغانستان سره به د 2.5 میلیون ډالر بشري مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس 13 میلیون کسان مرسته اړتیا لري او لتر لګه 15 میلیون کسان په دننه هیواد کې بې ځای شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا
غږ د شنارالو خبرونه مهیروي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او سره لوړ پوړی پلاوی د پنځمې پورز په سهار د جون په 30مه واشنگټن ډی سی ته ورسید. تاکل شوی چې په دغه دوه ورځېنی سفر کې به د جمهور رئیس جو بایدن او یو شمیر نورو امریکایي مقامات سره وګوري. افغان میرمنې د جمهور رئیس له دې سفر نه څه تمه لري؟
په دې رپورت کې د څو فعالو مېرمنو سره خبر شي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ پلاوی امریکا ته رسیدلې او ټاکل شوی له امریکایي چارواکو سره وګوري، د امریکا او افغانستان اړیکو ته په کتو افغان فعال مېرمنې له دې سفر نه په ډیرو برخو کې تمه لري. د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل وی هیله لري چې د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو په لیدنه کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي پای ته رسیدو په خاطر باید د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ په دغو موضوعاتو هم جدي خبرې وشي.
هغه لاسونه چې جنگ ته دوام ورکړي هغه باید نور دغه نه قصلاغه ضمانت واخیستل شي او یا دغه لاسونه لاند شي. دوه مسله د بین المللي تروریزم مسله ده. بین المللي تروریزم د مبارزې په وړاندې افغانان په لومړي خط کې پراته، زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه دغه قرباني دي چې د قرباني له ماشومان نیول تر امنیتي او دفاعي ځواکونه چې موږ هر ورځ ورکو. نو نور مهمه ده چې د بین المللي تروریزم بن منطقه کې واقعا موږ مطمئنه سو چې د ختميږي او د دې بعد جاد موږ امریکا او دغه متحدین راکیزه کچې کې چې د افغانستان یو ځل بیا قرباني دي دغه تروریستي ګروپونه شي، نو مطمئنه اوسئ چې دنیا به هم له دوی څخه په امان کې ونه اوسيږي.
یو شمیر مدني فعالان به تمه لري چې د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د خبرو مهمه برخه باید په لومړي قدم کې د هیواد ملي ګټو ته په پام د سولې د خبرو په بیا پای راوتر. د سولې او دیموکراسي لپاره د یو شانوالي د ټولو نمرسياله مدني فعال فروزان رسولي وایي چې د سفر کې باید دواړه لوري د سولې د روانه پروسې په اړه یوې پایلې ته ورسي.
مشټوله په دې تمه یو چې د دې سفر په پایل کې د سې نتیجې ته ورسیږي چې هلته مذاکرات هم بیرته پیل سي او خبرو اترو د لارو یو نتیجې ته ورسیږي، جنگونه بس سي، د دوړې خواوې خپل مثبتې اړخونه هم لري او خپل منفي اړخونه هم لري. موږ توقع لرو چې د دوړې خواو د مثبت اړخونه څخه کار واخیستل سي او وي خپل مثبت اړخونه یو ځای کړي ترڅو راتلونکي کې یو پیاوړی نظام ولرو چې هلته هر قشر خپل ځان ولید لایسی که هغه شزی دی، که هغه د جنگ قربانیان دی، که هغه مختلف اقوام دی، باید یو نظام ولرو چې هغه ټول د منلو وړ وي.
یو شمیر سیاسي مبصرین بیا په دې نظر دي امریکا او افغانستان د ستراتیژیک ملګرتیا عمق او په سیمه کې ګډو ته پکاتو د ځل د افغانستان په وضعیت خبري وکړي. سیاسي مبصره او په ناروې کې د افغانستان خواني سفیر شکری بارګزی هم ورته نظر لري. حقی امریکا غا اکثره په خبرو کې وای
د دوارو ولسمشرانو لیدل کتل او د افغاني حیات تک امریکا ته ز فکر کوم چې دا سیاسي لحاظ باندې هغه دادګیرنه چې د افغانستان خلک ورنته تشویش درلوده تر یو حد پورې پر ځای کې چې دین روسته به هم امریکا د افغانستان خلکو سره په خپل مرستې جاری ساتي. ز فکر کوم دواړه ولسمشرانو ته مخصوصا د افغانستان ولسمشر ته په کار دی چې په کوم هغه معتبر اسناد موږ د امریکا سره لرو ستراتیژیکی ګټې چې امریکا په منطقه او مخصوصا په افغانستان کې لري د افغانستان دولت باید د یو با اعتبار او با اعتماد او مقتدر ائتلاف کوونکی او یا هم ملګری په صفات باندې پر هغه شیانو باندې وغږیږي چې په هغه کې مشترک ګټې د افغانستان او امریکا نغښتي.
شکریہ بارګزی وی تمه لري چې د امریکا ملت او دولت د افغان خزو ملاتړ وکړي. هغه زیاته کړه
افغانستان خزي غواړي چې د امریکا ملت او دولت ورسره ودرېږي، ځکه چې د افغانستان خزي نه د جنگ لامل دي او نه هم غواړي چې د یو موقت سولې چې اصلا سولې نه ده، هغه به یو بل ناورین ای پای په افغانستان کې چې تاوتریخوالی به پکې ډیری، خصومتونه به پکې ډیری، داخلي جنگ به پکې ډیری، بیا هم قرباني ورکي. زه دې ته هیله مند یم چې د افغانستان د خزو غږ واورېدل سي.
د افغانستان د جمهور رئیس او سره جګپوري پلاوی دا سفر په دسه مهال دی چې له یوې خوا د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو لړۍ مخ په بشپړېدو ده او له بل پلوه په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیسته.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوي. د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې د دوو نورو اونۍ لپاره د شوونځیو په هنتونونو د دروازو د تړلو پریکړه کړې ده. د عام روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې په تیره یو اونۍ کې 415 اتیا ناروغان د کورونا په ناروغي مړه شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت وی دغه وزارت د تخنیکی غونډې د چهارشنبه د ورځې د پریکړې لمخې په افغانستان کې دوه نور ونیو د پاره خونځي پانتونونه او د خلکو د ټولېدلو مرکزونه تړلي پاتې. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی دا پریکړې په افغانستان کې په پرلپسې ډول د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو او د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده.
دا چې اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی په هیواد کې ممکن دی، د عامه روغتیا وزارت د تخنیکی کمیټې د پریکړې په اساس باندې محدودیتونه چې مخکې وضع شوي د دوو نورو اونیو لپاره، یعنې د روانې میاشتې چنګاښ یا سرطان د میاشتې تر اتلسمې نېټې پورې دغه محدودیتونه تمدید یعنې وغځول شو.
د افغانستان حکومت د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې د پرلپسې زیاتوالي وروسته لومړی د کابل په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د دوو اونیو لپاره ښوونځي، پوهنتونونه او د خلکو د ټولېدلو مرکزونه وتړل، او بیا یې د غبرګولي په دویشتمه په ټولو څلوردېرش ولایتونو کې ټول تعلیمي مرکزونه د دوو اونیو لپاره وتړل. د عامې روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په ټول هیواد کې ټول دولتي او خصوصي تحصیلي ادارې، ښوونځي، انسټیټیوټونه، پانتونونه، کورسونه، دینی مدرسې، ولکتونونه چې د څوارلسم کال د غبرګولي له دویشتمې ورځې څخه د دوو اونیو لپاره رخصت شوي وو. د چنګاښ تر اتلسمې نېټې پورې د دوو اونیو لپاره یې رخصت اوږد شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت هم ویلي چې په ټول هیواد کې د لوړو زده کړو موسسې د دوو اونیو لپاره رخصت شوي دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې پر مهال د کورونا وایرس مثبتې پېښې ډېرې زیاتې شوي. د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ په تېرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس د 1989 پېښو د سب خبر ورکړي. دغه وزارت پرسیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې په دغه موده کې 35 کسان د کورونا په ناروغۍ مړ شوي هم دي.
په تېر څلور ساعتونو کې شپږ زره یو څلور مشکوک کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هېواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټست شوي دي، چې له دې جملې څخه یو زره 908 تنه مثبت وو، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هېواد کې یو زره 592 ته ورسېدل. په یاده موده کې شپږ سوه اووه نوي کسان رالیدلي دي او متاسفانه
درې شپې ته کسانو خپل ژوند لاس ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د تېرې شنبې له ورځې تر نن پنجشنبې ورځې پورې په افغانستان کې 415 تنه ناروغان د کورونا په ناروغۍ مړه شوي. دغه وزارت شمېرنې ښیي چې په دغه موده کې ټول 1,255 مشکوک کسان د کورونا لپاره معاینه شوي، چې 1,902 تنه پایلې مثبتې ختلي. د دې راپور له مخې اوس مهال افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ د مړه شوو شمېر 3,509 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت لخوا په اعلان شوو نو محدودیتونو کې د جمعهتونو له ملا امامانو څخه غوښتل شوي چې د لمانځه پر مهال دي لږ تر لږه یو نیم متر واټن وساتي، او امکان تر حده دي د جماعت لمونځونه په آزاده فضا کې وکړي. همداشان د عوامو وسایطو چلوونکو سپرلیو نه هم د ماسک کارولو غوښتنه شوي، او ویل شوي چې د بندیانو کورنۍ دي تر بلې پریکړې پورې په زندانونو کې له بندیانو سره د لیدو کاتو څخه ډډه وکړي تر څو بندیانو ته د کورونا وایرس سرایت مخه ونیول شي. همداشان په دې اعلامیه کې ویل شوي چې ټول دولتي کارکوونکي چې عمرونه یې له 55 کلونو پورته دي او یا په مزمنو ناروغیو لکه د شکر ناروغي، زړه ناروغي، سرطان یا هغه مېرمنې چې سلون میاشو څخه د زیاتې مودې لپاره امیدواره دي خپل کارونه دي له کور څخه وکړي. په اعلامیه کې تر دوه اونیو د لامبو د حوضونو، عمومي حمامونو، سونا کلبونو او د سپورت سیالیو د بندیزو پریکړه هم شوي، او ویل شوي چې رستورانونو کې باید د دوه کسانو ترمنځ د یو نیم متر ټولنیز واټن په نظر کې ونیول شي، او هڅه دې وشي چې رستورانونه خپلو مشتریانو ته په آزاده فضا کې خواړه برابر کړي. د دې اعلامیې له مخې د دوه اونیو لپاره په بندو ځایو کې د پاتېه د عمومي مراسمو د ترسره کېدو د بندیزو پریکړه هم شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جرمني له رهبرانو سره د مجالسو او د لیبیا د سیاسي راتلونکي په اړه په یوې غونډه کې د ګډون کولو لپاره په برلین کې دی. دا د جرمني په نوښت دوهمه غونډه ده چې په لیبیا کې د سولې او ثبات په اړه رابلل کیږي. نور جزئیات پر پورت کې واوري.
جرمنی او ملګرو ملتونو په ګډه د برلین کانفرنس رابللې څو د تیرو هڅو په دوام په لیبیا کې جګړې باندې او له یو باثبات حکومت څخه ملاتړ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ جرمنی ته ورسید. دغه جګپوړه ډیپلوماټ د لیبیا په غونډه کې برخه اخلي او د جرمنی د مشرانو په شمول د اروپایي هیوادونو له یو شمېر رهبرانو سره ګوري.
We have an important کانفرنس
موږ د نړیوالو او لیبیایي شریکانو د راغونډولو لپاره یو مهم کانفرنس لرو. فکر کوم دا د لیبیا لپاره چې د ټاکنو په لوري درومي او بند ساتي او له هیواد څخه بهرني پوځیان وباسي د نړیوالو ملاتړ د تقویه کولو او دوام لپاره یو فرصت دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ل خپل جرمن سیال سره د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې ل لیبیا سره د لازم مرستلو لپاره اجماع شته.
موږ د خپلواک با ثبات متحد او خندل لیبیا لپاره چې د بهرنۍ مداخلې نه په امان کې وی ګټ هدف لرو. د لیبیا ولس یې لایق د ایداد سیمه د امنیت لپاره هم مهمه ده. د دې هدف لپاره باید ملي ټاکنې د دسمبر په میاشت کې ترسره شي. په دې معنی چې د اساسي قانون او حقوقي مسایلو په اړه عاجل موافقه ته اړتیا شته چې پترت کې به یې ټاکنې خوندي او باثبات شي.
لیبیا په 2011 کال کې د ناتو په ملاتړ له پاتون روسه چې پترتس کې د غیواد رهبر معمر القذافي له واکل لري کړی شو سیاسي بے ثباتی تجربه کړی ده. د اکتوبر په میاشت کې د اوربان له موافقه نه مخکې ملک توایفي حکومتونو د هیواد بیلابیل برخې اداره کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جرمني وروسته فرانسې ته ځي او د غیواد له ولسمشر سره ګوري. همدارنګه بلینکن واتیکان ته هم سفر کوي او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې او د انسانانو د قاچاق په اړه په یو لړغوندو کې برخه اخلي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د توخی او پرنجی پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بی ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شبا شنان.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د ایران په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو نوي رپورټ کې چې د بشري حقوقو لپاره د دغه نړیوال سازمان د عالی کمشنري دفتر تیار کړی، لدی عمله د ایرانی چارواکو غندنه سوي ده چې پر ولس باندې د خپل کنټرول د خوندي ساتلو او د خلکو د ډارولو په خاطر د توقف په دوران کې قیدیانو ته د شکنجو ورکولو او د کاذبو اعتراف لاره له جزایي قانون څخه په استفاده تورن سو کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکوي. له جنیو څخه به د امریکا جغ د خبریالي لیزا شلاین درالی ژلی رپورت خلاصه زموږ همکار سي سليمان شاه تاسو
ته دروغ وروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري د دفتر په تازه ریپورت کې راغلي دي چې د ایران د کمزوري اقتصاد او د خلکو د ژوند د سطح درالوېدو او د کورونا د پندېمیک یا وبا لخبرېدو وروسته د اجتماعي او سیاسي فشارونو د زیاتېدو په وجه نارامي او احتجاجونه پیل شوې دي. د ذکر شوو ستونزو او مشکلاتو باوجود چارواکي نه د با مقصده او با معنا اصلاحاتو په لټه کې دي او نه په دې بحراني حالت کې لولس سره د شفقت او صمیمیت پر بنسټ عمل کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې تازه ریپورت لمخه پر ولس باندې د خپل کنټرول د ډینګول په خاطر د جزایي قوانینو تطبیقولو ته مخه کړي. د بشري حقوقو عالی کمشنر میشل بشالټ وای چې د مثال په توګه د هغو جرمونو په وجه باندې د اعدام سزا اورول کیږي چې د نړیوالو معیارونو پر اساس داسې جدي جرمونه نه دي چې د اعدام سزا ایجاب کی. نوموړي وای
ان وایولیشن اف هیومن رائټس لا death sentences are also frequently imposed based on forced
پخکارا او سرګند توګه ل بشري حقوقونه سرغړونه کیږي او په زیاتره مواردو کې ترنشو کسانو ته د اعدام او مرګ سزاګانی د هغو اعترافونو پر بنیاد باندې ورکول کیږي چې د یوې عادلانه او منصفانه محاکمه د روحي برخلاف توقيف او اسارت په دوران کې ورنه د زجر او شکنجه په وسیله اخصل شوی او انساني کرامت په پام کې نه دی نیول شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وای چې یوازې د 2000 میلادي کال په دوران کې 218 کسان چې نه هتنه خزي هم پکې شامل وي اعدام شو، خو چارواکو صرف د یو نوي قیدیانو د اعدام خبر ورکاو. نوموړي وای چې سږ کال 15 کسان اعدام شوي دي چې په دې جمله کې شپږ خزې قیدیان هم شامل دي. مېرمن بشالي ټوویل دوه تیا ماشومان هم د اعدام منتظر دي چې له دې جملې نه څلور کسان په حتمی ډول د اعدام له سزا سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر په دې رپورت کې ذکر شوی دی چې په ځانګړې توګه قومي او مذهبي او ځینې نور اقلیتونه ظلم او تیری په زور او جبر د غایبېدو او د اعدامېدو له خطر سره زیات مخامخ دي. په دې رپورت کې د ایران د امنیتي ادارو د منصبینو لخوا د احتجاجي مظاهرو په دوران کې له احتجاج کوونکو سره نامناسب چال چلند، بشری حقوقو د سازمانونو د مدافع وکیلانو او ژورنالیستانو د ډارولو او ربړولو په اړه شواهد راجمع کړي دي چې زیاتره په قصدي او عمدي ډول جنایي محکمو ته د محاکمې په منظور راجی شوی دي. نوموړی وایي
There has been no accountability for any of the gross human rights violations.
تر نن پورې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د پایمالولو په اړه لچانه تپوس او بسخواس نه ده شوی. په خاصه توګه په متداوم ډول د سرغړونکو بے تفاوتي زمنګ د تشويش او اندېښنې سبب شوی. په جنیو کې د ایران سفیر اسماعیل حمانیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنر رپورت رد کړ.
The report presented today is based on an entirely political
کوم رپورت چې نن وړاندې شو د یو شمیر هغو هیوادونو هم فکر کسانو د سیاسي منډیټ په بنا تیار کړی دی چې له ډېر وخت نه د ایران پر ضد د عنایت او خصومت نه ډکه برنامه مخ پر وړاندې بیایي. د ایران سفیر دا وکړه چې حکومت یې د بشري حقوقو د تقویه کولو او ساتلو په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو. په پاکستان کې ملت پال پښتون عثمان کاکر پرون په نارام او بلوچستان کې خاور ته وسپارل شو. د نوموړي کورنۍ د هغه د مړینې تور په پاکستاني استخباراتي ادارو لګولې. د هغه ګون پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د پاکستان د سنت غړو د عثمان کاکر د مارک په اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د کورنۍ تورونه بې ځایه بللې. عثمان کاکر په خپل سیاسي سفر کې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې خلاف و او په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو لپاره پیژندلې څیره وه. شهناز نفیس د نوموړي سره څموده مخکې مرکه کړې وه او تاسو ته وړاندې کوم
خبره دا ده چې دا سیمانه درې څلوېش کاله په و معنا باندې بیا په دوه مرحله کې بیا شل کاله سیمانه دا پالیسي د پاکستان غو منفي و، افغانستان په تاوان و، دا ګرد کوتونه حالت و او اوس بیا دا نه ساس څخه د دې بیا مثبت نو
تاسو
ما پوښتنه را نو د دې هیڅ امکان نشي دا به مثبت د دې هیڅ امکان نشي د دې زمواري د یونایټډ نېشن ده ملګری ملتونه ده او دا غوي ممبرز هوادونه ده د غړي هوادونه د زمواري جوړیږي او په دې کې معنا چې کوم کوتونه افغانستان کې مذاکرات او د مذاکرات لارې د مستال کول غواړي دا د غوي په زمواريانه کې راځي. د افغانستان ټول ګاونډیان چې دي دا بل دې خبرې ځه باندې هیڅ په افغانستان کې مداخلت نکړي هر گاونډي څه دي او د دوی کمی غشتنې دي او زما خدای ټول دا رائے ده چې افغانستان کې فراغو پوری به مداخلت رواني او امن به ثبوتاش کیږي تر څو پوری د اسلام آباد غوښتنې مطالبې چې دا نه یې منسي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.